ورلڈ بینک کا پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں 20 ارب ڈالر دینے کا منصوبہ پرانے منصوبوں اور قرضوں سے کتنا مختلف ہے؟ اس سے پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں کیا اثر پڑے گا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی معیشت میں عالمی مالیاتی اداروں کا ایک بڑا کردار ہے. چاہے آئی ایم ایف ہو جس کے پاس ایک عرصے سے پاکستان میں آنے والی ہر حکومت اپنے مالیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے پہنچتی رہی اور پھر کچھ شرائط کے بدلے ملک کا انتظام چلانے کے لیے قرض حاصل کیے گئے, اسی قرض سے بیرونی ادائیگیاں ہوئیں. آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک کا نمبر آتا ہے. ملک کے اندر سوشیو اکنامک شعبوں سے لے کر ملکی اداروں کی بہتری اور بنیادی ضروریات جیسے پانی, صاف توانائی, صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ورلڈ بینک کے تعاون سے پاکستان میں کئی منصوبے جاری ہیں. جس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام پر تنقید ہوتی ہے, کچھ حد تک اسی طرح کی تنقید ورلڈ بینک کے ان منصوبوں پر بھی ہوتی ہے. ایلیٹ کیپچر یا اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے سے لے کر ان منصوبوں کا اپنے اہداف پورے نہ کرنا بھی تنقید کی زد میں آتا ہے. کچھ ماہرین تو ورلڈ بینک کے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے ماڈل کو ہی ناقص سمجھتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ تنقید جائز ہے اور ملک کے اندر چلنے والے ورلڈ بینک کے منصوبوں نے پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کیا ہے. ورلڈ بینک نے اس ماہ کے وسط میں پاکستان کے لیے ایک طویل مدتی منصوبے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت اگلے 10 سال کے لیے 20 ارب ڈالر کے قرض کا اعلان کیا. گزشتہ کئی برسوں سے عالمی بینک پاکستان کو مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہر سال 1.5 سے 2 ارب ڈالر دیتا آیا ہے اور نئے منصوبے کے تحت دی جانے والی فنڈنگ لگ بھگ اتنی ہی بنتی ہے. تو اس بار دی جانے والی رقم اور منصوبوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیوں اہم ہے, میں نے یہی جاننے کی کوشش کی ورلڈ بینک کے پاکستان میں کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین سے.
What's new is the long-term vision we agreed upon with the government.
اس پہ جو نیا ہے وہ طویل مدتی ویژن ہے جس پر ہم نے حکومت کے ساتھ اتفاق کیا ہے, جس میں چند نتائج اور ان نتائج سے منسلک اہداف پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی. ہمارا ہدف پاکستان میں بچوں کی سٹنٹنگ یعنی ان کا قد عمر سے کم رہنے کے کیسز سے نمٹنے پر توجہ دینا ہے جو ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پانی اور صفائی, فیملی پلاننگ, صحت اور غذائیت کا ایجنڈا ہے اور یہ خاص طور پر ماؤں اور بچوں اور لڑکیوں کے لیے ہے. دوسری سیکھنے کی کمی جو کہ بنیادی تعلیم ہے. تیسرے سیلاب کے خلاف مزاحمت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے ذریعے زراعت اور پانی کے نظام میں لچک ہے. چوتھی ایک صاف, سستی, زیادہ پائیدار توانائی ہے اور اس کی جانب منتقلی میں مدد اور ہوا کے معیار کو بہتر بنانا ہے جو کہ پاکستان کے کئی شہروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے. پانچواں یقیناً اہم مالیاتی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرنا ہے اور آخری ہے نجی سرمایہ کاری. نئی بات یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ جن 6 نتائج پر اتفاق کیا ہے ان میں بہتری کے واضح اہداف ہیں جو کہ ہم بطور عالمی بینک اور انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن حکومت اور دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک دہائی میں حاصل کرنا چاہیں گے.
ہورائزن کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے اور کیسے ورلڈ بینک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں؟
بالکل, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک دہائی تک کے اہداف ہیں, کیونکہ ہم ہر کام, ہر پروجیکٹ, ہر قرض, حتیٰ کہ تکنیکی مدد کی ہر سرگرمی کے لیے جو 10 سالہ اہداف کے منصوبے میں شامل ہے اس کے نتائج پر نظر رکھیں گے کہ وہ کیسے اس دہائی کے ہدف میں معاون ہوگی. اور یقیناً ہر پروجیکٹ کی نگرانی اور تشخیص کا ایک نظام ہوتا ہے جو ان نتائج کا اندازہ لگاتا ہے, اور پاکستان میں ہمارے ہر پروجیکٹ کے نتائج کو سال میں 2 بار شائع کرتا ہے. ہمارے پاس عمل درآمد کی صورتحال کی رپورٹ ہے جس تک ہر کوئی رسائی حاصل کر سکتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے.
اگر ہم پاکستان میں آپ کی گزشتہ 5 سال کی مدت اور پچھلے 5 سال کے منصوبوں کو دیکھیں تو ان کے اہداف پورے ہو رہے ہیں کیا؟ مسائل کہاں تھے؟ کیا حکومت کی طرف سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے ہوئے؟
اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں 56 پروجیکٹس ہیں جن کا مجموعی طور پر 16 ارب ڈالر کا پورٹ فولیو ہے, جس میں سے نصف سے زیادہ پہلے ہی تقسیم ہو چکا ہے. اور یقیناً اب آپ انفراسٹرکچر, صحت, تعلیم, پانی اور صفائی, زراعت, سیاحت وغیرہ کے بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو کچھ منصوبے دوسروں سے بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں.
That brought me to two more questions.
State Bank کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان پر 125 ارب ڈالر سے زائد کا بیرونی قرضہ ہے. ورلڈ بینک کے یہ 20 ارب ڈالر اس بوجھ میں کتنا اضافہ کریں گے؟
So first of all, when you look at loans and indebtedness,
تو سب سے پہلے جب آپ قرضوں اور ان کی نوعیت کو دیکھتے ہیں تو جو دیکھا جاتا ہے وہ قرض کا عدد نہیں ہوتا بلکہ اہم بات یہ ہے کہ یہ قرض جی ڈی پی کے مقابلے میں کس تناسب سے ہے, کیا یہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, قرض کس شرح سود پر لیا گیا ہے, اور اہم بات یہ کہ قرض کی قیمت کیا ہے اور آیا وہ ملک یہ قرض واپس کر سکتا ہے. ہم پاکستان کو کبھی ایک ڈالر بھی نہیں دیتے اگر ہم اس قرض کو واپس کرنے کی ملک کی صلاحیت اور اس قرض کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے قائل نہ ہوتے.
So what's the rate for the current 20 billion if you talk about?
یہ مختلف ہوتا ہے لیکن اس میں سے زیادہ تر یا اس کا سب سے بڑا حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسیشن کا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور وہ رعایتی شرح سود پر ہے, تو یہ مارکیٹ ریٹ سے نیچے ہیں لیکن یہ یقینی طور پر تجارتی قرضوں کی شرح سے بہت کم ہے, لہٰذا یہ طویل مدتی رعایتی قرضے ہیں اور یقیناً ہم اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ جب ہم رعایتی قرضے کے ساتھ ایسے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جسے پاکستان برداشت نہ کر سکتا ہو.
You said, World Bank would be helping Pakistan.
آپ نے کہا ورلڈ بینک پاکستان کو مالیات کے بہتر نظام میں مدد دے گا. عالمی بینک کس طرح اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جی ڈی پی پر ٹیکس کی موجودہ شرح جو تقریباً 8.5-9% ہے 14-15% تک چلی جائے گی؟
لہٰذا بہت سے معاملات ہیں اور ہم اکیلے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف اس حوالے سے زیادہ فعال طور پر کام کر رہا ہے. ہم ڈومیسٹک ریونیو موبلائزیشن انیشیٹو کے نام سے ایک اقدام کے طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اس میں شامل ہے اور دوسرے ادارے بھی اس میں کام کر رہے ہیں. اس کا ایجنڈا بالکل واضح ہے, ٹیکس کے نظام کو آسان بنانے, خامیوں کو کم کرنے, ٹیکس کی چھوٹ کو کم کرنے, ان شعبوں میں ٹیکس بڑھانا جن میں کم ٹیکس عائد کیا گیا ہے, مثال کے طور پر زرعی آمدنی, ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ٹیکس جو کہ صوبوں کے اختیارات میں شامل ہیں. ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹیکس کے نظام میں ڈیجیٹلائزیشن سسٹم کو نافذ کرنے میں حکام کی مدد کرنے, مثال کے طور پر آڈٹ کے نظام کی ڈیجیٹلائزیشن, مختلف چینلز اور ذریعوں سے زیادہ زیادہ شعبوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے, زیادہ بہتر ٹیکسیشن اور بہتر ٹیکس انتظامیہ ہو تاکہ زیادہ ٹیکس جمع کیا جا سکے. یہ سب بالآخر ٹیکس اور جی ڈی پی کے تناسب کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے.
People.
ان منصوبوں کی وجہ سے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے کتنے لوگ خط غربت سے اوپر آ سکے یا غربت سے باہر نکل سکے؟
ہم تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم سمیت ہر سطح کی تعلیم کے لیے نہیں, ہم مختلف شعبوں کو دیکھتے ہیں. تعلیمی اداروں میں داخلوں میں اضافہ ہوا ہے ان علاقوں میں جہاں ہم کام کر چکے ہیں اور دوسرے علاقوں میں جہاں ہم دوسرے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں, بلکہ حکومتی پروگراموں میں بھی. لہٰذا جب آپ رول ماڈل کو دیکھیں تو اس میں بہتری آئی ہے. کیا یہ وہاں تک پہنچ چکا جہاں اسے ہونا چاہیے؟ نہیں, اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, بشمول تعلیم پر حکومتوں کے بجٹ کو بڑھانا, تعلیم کے اخراجات کی سطح, صحت کے اخراجات کی سطح بھی.
پاکستان پر ہمیشہ قرضوں کے بوجھ کی بات کی جاتی ہے اور حکومتیں ہمیشہ کچھ اس طرح سے اس دعوے کا دفاع کرتی ہیں کہ ملکی معیشت کے حجم کے حساب سے ملک پر اتنا قرض نہیں ہے جتنی عمومی طور پر پریشانی ظاہر کی جاتی ہے. پاکستان کا مجموعی قرض ملک کے مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک کے مطابق 30 نومبر 2024 تک 133 ارب امریکی ڈالر تھا. اگر ہم پاکستان کی آمدنی کے ایک حصے یعنی ملکی برآمدات سے اس کا موازنہ کریں تو 2024 کے مالی سال میں ملکی برآمدات کا حجم تقریباً 30.5 ارب ڈالر تھا, جو پاکستان کا مجموعی قرض کل برآمدات سے تقریباً 4.25 گنا زیادہ ہے. اس سے اگر ہم سب سے بڑے قرض کی بات کرتے ہیں تو چین کا قرض سب سے زیادہ ہے جو کہ 28 ارب ڈالر ہے. پاکستان کے مرکزی بینک نے اس ہفتے ملک میں شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کرتے ہوئے ملک کا پالیسی ریٹ 12% کر دیا ہے. یہ کمی مسلسل چھٹی بار کی گئی ہے. کاروباری طبقے کا اس پر کیا رد عمل ہے, معاشی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں اور اس سے کس کس شعبے پر کتنا اثر پڑے گا؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب ہمیں بتا رہے ہیں.
جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے رواں ہفتے کے شروع میں ملک میں شرح سود میں مزید 1% کم کرنے کے اعلان کو تاجر برادری ناکافی قرار دے رہی ہے, جبکہ بعض نے اسے مایوس کن بھی قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب ملک میں بہت تیزی سے مہنگائی کم ہوئی ہے لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان شرح سود کم کرنے میں کافی محتاط دکھائی دیتا ہے. ملک میں اس وقت بھی شرح سود 12% ہے اور تاجر برادری کا کہنا ہے کہ اس قدر بلند شرح سود کے ساتھ کاروبار کرنا یا کاروبار کو وسعت دینا یا نئے کاروبار اسٹیبلش کرنا کافی مشکل دکھائی دیتا ہے, اور کیونکہ اس سے کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی. دوسری جانب ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے 1% شرح سود میں کمی کی گئی ہے وہ توقعات کے عین مطابق ہے, لیکن اس سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملکی معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگ جائے اور غربت کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بہتری کی نشاندہی بھی ہے, کیونکہ صرف 8 سے 9 مہینے کے عرصے کے دوران 22% سے شرح سود کم ہو کر 12% آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ملکی معیشت ایک رائٹ ٹریک پر ہے اور اس میں بہتری کے اثرات آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن نمایاں ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ملک میں عام آدمی کے لیے مہنگائی کسی حد تک تھمی ہے, مہنگائی بڑھنے کی شرح کسی حد تک کم ہوئی ہے. لیکن اس میں کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج حکومت ہی کی طرف سے ہوگا. حکومت کو اپنے ریونیو ٹارگیٹس میٹ کرنے ہوں گے جو کہ 12,272 روپے کا ہے, بہت بڑا ٹارگیٹ ہے, گزشتہ سال کے مقابلے میں 38 سے 40% زیادہ بتایا جاتا ہے, اور اگر اس کو میٹ نہیں کیا گیا تو حکومت کو لامحالہ نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے جس سے انفلیشن یعنی مہنگائی دوبارہ سے بڑھنے کا خدشہ ہے. اور دوسری جانب ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ عالمی منڈی میں پاکستان کے لیے اہم یہ ہوگا کہ جو اجناس کی قیمتیں ہیں وہ اسٹیبل رہیں, وہ مستحکم رہیں, تبھی ملک کے اندر مہنگائی کا زور کم کیا جا سکے گا اور ایک عام آدمی کو ریلیف مل پائے گا.
پاکستان میں شرح سود میں کمی سے کیا پاکستان کے کاروباروں پر کوئی خاص اثر پڑے گا, اور خاص طور پر پاکستان کی برآمدات پر؟ ورلڈ بینک کے اداروں کے علاوہ اگر ہم باقی عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے اس سے کہاں تک فائدہ اٹھایا ہے, اس سب پہ بات کریں گے. سوشل ڈیولپمنٹ ان پاکستان اور کئی دوسری کتابوں کے مصنف ماہر معیشت اور پالیسی ایڈوائزر ڈاکٹر قیصر بنگالی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے, اور سابق معاشی مشیر خاقان نجیب ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت. سب سے پہلے خاقان سے شروع کرتے ہیں. خاقان, سب سے پہلے تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے مرکزی شرح سود میں کمی کی ٹائمنگ پر بات کرتے ہیں. اس وقت کیوں اور اتنا کیوں؟ بیکاز کاروباری طبقہ تو 2-4% ایکسپیکٹ کر رہا تھا انفلیشن ریٹ کو دیکھتے ہوئے.
دیکھیے, جو پاکستان میں اس وقت آپ کو مائکرو اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے, جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی انفلیشن مور دین ایسٹیمیشن نیچے آ گئی ہے. اس میں بڑا بیس افیکٹ بھی ہے پچھلے سالوں کا, فوڈ پرائسز, ہمارے روپے کی اسٹیبلٹی اور امپورٹڈ انفلیشن اس وجہ سے کم ہوئی, اور کچھ پیٹرولیم پرائسز بھی دنیا میں کم ہوئی. سو آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی انفلیشن جو ہے وہ پہلے 6 ماہ میں 7.2% ہے. چلیں اسی سی پی آئی کو لے لیں, آپ کا ریٹ اب 12% ہے, سو آپ 5% ریئل ریٹ پازیٹیو ہیں. آنے والے دنوں میں آئی تھنک تھوڑی سی انفلیشنری ٹرینڈ بڑھ بھی سکتا ہے یہاں سے. اس کی وجہ از دا فالوئنگ, کہ اگر دنیا میں تیل تھوڑا بڑھا ہے, کہیں 71-72 ڈالر تھا, اب 77 ڈالرز کے قریب چلا گیا ہے, کچھ بیس افیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس دفعہ ایگریکلچر اس طرح سے نہیں ہوا, صرف 1% گروتھ ہوئی ایگریکلچر میں پہلے کوارٹر میں. سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجڈ ہے, پاکستان میں نارملی جو ریئل ریٹ ہے وہ 2-3% پازیٹیو رہا ہے. ابھی بھی 0.5% کی ضرور گنجائش ہو سکتی ہے, بٹ اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل. پر دس از ناٹ دی اونلی افیکٹ. اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہلے 5-6 ماہ میں نگیٹو رہی ہے, سو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے, بٹ یہ تو ایک عنصر ہے اس چیز کا, دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, دا ایز آف ڈوئنگ بزنس, دی انرجی ایفیشنسی. دیر از سو مچ مور ٹو بی ڈن اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ آگے بڑھے. بٹ ایک لیگ افیکٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے 2-3 ماہ میں پرائیویٹ آف ٹیک بہتر ہو. پر ایک چیز جو لوگ بھول جاتے ہیں, جو بہت بڑا امپیکٹ آئے گا نا اس شرح سود کے کم ہونے کا, دیٹ از دا فالوئنگ. 9,800 ارب اس سال کا مارک اپ دینا ہے پاکستان گورنمنٹ نے, 9,800 ارب روپیہ. उसमें से अगर ये जो शरह सूद 10% कम हो गई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल है कि 1,000 से 1,500 अरब रुपए की बचत
गवर्नमेंट को होगी। तो बरामदात के शोबे पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, बरामदात के शोबे की एक दरीना डिमांड रही है कि उन्हें मुसाबकती माहौल दिया जाए, कारोबारी माहौल दिया जाए दूसरे मुल्कों की तरह, जो नेबरहुड में खासतौर पर बांग्लादेश से कंपेयर किया जाता है। तो क्या अब जो शरह सूद में कमी है 12% जो है, आप समझते हैं इसमें आगे भी एक तो जाके कमी हो सकती है, और दूसरा बरामदात पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका, बरामदी शोबे पे क्या इंपैक्ट आएगा?
देखिए ना, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है ना, दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, हमारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। एक मिसाल देता हूँ, 12-13 मिलियन हमें कॉटन की ज़रूरत है, 12-13 मिलियन बेल्स की इस साल अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को $18-19 अरब की टेक्सटाइल की करने के लिए। डू यू नो कि इस दफ़ा कॉटन सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स आई है। सो हमें जो इम्पोर्ट का बिल है वो भी बढ़ेगा थोड़ा सा आपका, थोड़ा करंट अकाउंट जो सरप्लस में है वो भी नेगेटिव हो सकता है, एंड दैट्स ऑल फाइन। सो अब अगर थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है ऑन द मॉनेटरी साइड, इसी तरह अगर हम क्वेश्चन क्रिएट करें, थोड़ा सा डीरेगुलेट करें मुल्क को, आसानी पैदा करें कॉस्ट की, और जो एनर्जी सेक्टर है उसकी तरफ अगर थोड़ा सा और हम देखें, एक हमने पैकेज दिया विंटर का, आई डोंट थिंक दैट वाज मच, अभी फिर हम एक क्रॉस सब्सिडी देते हैं इंडस्ट्री से लेकर हाउस होल्ड्स को, उसको ख़त्म करने जा रहे थे, बट आई हर्ड कि शायद IMF के साथ नहीं एग्रीमेंट हुआ। सो अ लॉट मोर हैज़ टू बी डन the short run also. Large scale manufacturing, मैंने पहले जैसे अर्ज किया, negative रही है, that's not a good sign for Pakistan. Growth में बहुत सा कुछ करना पड़ेगा, because unemployment बढ़ी है पाकिस्तान में, तमाम आदादो शुमार के मुताबिक 30 लाख नौकरियां तकरीबन चाहिए हर साल पाकिस्तान को। अगर 1% ग्रोथ होती है तो 4-5 लाख से ज्यादा नौकरियां नहीं निकलती। ऑन द एवरेज 2.5% पिछले 3-4 साल की ग्रोथ है, तो आप खुद इमेजिन करें कि अगर 1 मिलियन नौकरियां निकल रही हैं और 3 मिलियन की जरूरत है, तो यू नो यू हैव टू थिंक ये कैसे चलेगा। फिर जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है आपका, आपका मैन्युफैक्चरिंग पे इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा बोझ है कि दैट ऑल्सो मेक्स यू अनकम्पेटिटिव। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू नाउ डू द फंडामेंटल वर्क। आपको स्पेस और टाइम तो IMF की इंगेजमेंट के साथ मिल गया है, ये तीसरी बार 10 साल में मिला है। अगर ये फंडामेंटल चीज़ें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, डी रेगुलेटिंग द पाकिस्तान का इकॉनमी, एनर्जी एफिशेंसीज, ये खुद एक कितना बड़ा टास्क है कि मेरा ख्याल है
वही रिफॉर्म्स का जो प्रोसेस है जिसपे हम हर दफ़ा बात कर रहे होते हैं। खागान, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मेरी बात हुई, आलमी मालियाती इदारों का किरदार जो है वो पाकिस्तान में आपके ख्याल में कितना है पाकिस्तानी मईशत में?
देखिए बहुत है, मैंने एक आर्टिकल लिखा, और मैं अमूमन यू नो आई डोंट राइट नेगेटिव आर्टिकल्स ऑन एनीथिंग, दैट्स नॉट माय स्टाइल। मैंने एक आर्टिकल लिखा ट्रूली अनलकी पाकिस्तान के बारे में, ये डॉन अखबार में छपा था, उसमें मैंने लिखा कि आपने अगर अपनी सोच को आउटसोर्स किया हुआ है, आप 24 बार IMF के पास गए हैं, तो आपने एक उनका जो अप्रोच है वो लेके चले, चाहे हमने प्रोग्राम्स ना कंप्लीट किए हों। वर्ल्ड बैंक तो बहुत बड़ा पुराना पार्टनर है पाकिस्तान का, FBR में ही देख लीजिए, पहले टार्प हुआ, टार्प का रिजल्ट जाकर देखें, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स प्रोग्राम, उसके बाद एक और हुआ, पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू $400 मिलियन का, आपका आज भी टैक्स टू GDP 9% के करीब है। सो जस्ट थिंक थ्रू के इन प्रोग्राम्स की कुछ हद तक मदद हो सकती है, बट असल जो होमवर्क है वो तो आज भी पाकिस्तान नहीं करना है। डिजिटलाइजेशन का लफ्ज सुनते हुए, पाकिस्तान की ऑटोमेशन का लफ्ज सुनते हुए, टैक्स बेस को बढ़ाने का लफ्ज,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं उसमें। खाकान हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर बंगाली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर बंगाली, अक्सर IMF के कर्ज प्रोग्राम्स पर हम बात करते रहते हैं, उस पर तनकीद भी होती है, वर्ल्ड बैंक के जो मंसूबे हैं उसका ज़रा जिक्र कम होता है, मुल्क की मुआशी और मुआशरती तरक्की की जब हम बात करते हैं, तो कितना फ़र्क है दोनों के किरदार में पाकिस्तान में, वर्ल्ड बैंक और IMF के, और दोनों के प्रोग्राम्स में?
जी शुक्रिया असद, ये इनकी जो मैंडेट से मुख्तलिफ है, IMF इज लेंडर फॉर इमरजेंसी पर्पजेस, दैट्स वाई IMF का जो प्रोग्राम होता है वो 3-3.5 साल का तरीक होता है, वो आपको टाइम देता है कि आप इस दौरान आपकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर दें। वर्ल्ड बैंक तो फंडिंग करता है, लॉन्ग टर्म भी होता है और प्रोजेक्ट्स के लिए भी होते हैं और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सो द टू आर वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि वो मुस्तकिल इमरजेंसी में रहता है और IMF के पास बार बार जाता है, और मुल्क नहीं जाते, इंडिया 1991 के बाद नहीं गया IMF के पास,
تو اگر ہم پاکستان میں عالمی بینک کے منصوبوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو یہ منصوبے عموماً کس شعبے میں زیادہ کارآمد ہوتے ہیں؟
دیکھیے اپ ٹو دا اینڈ آف 70s اینڈ مے بی اپ ٹو دا بگننگ آف دا 80s ورلڈ بینک کے زیادہ تر لونز جو ہیں وہ پروجیکٹ لونز ہوتے تھے جس سے کوئی معاشی اثاثے بنتے تھے اور وچ انکریز ہے جس سے آپ کا انکم میں اضافہ ہوتا تھا اور امپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہوتا تھا. 1990s کے بعد ورلڈ بینک نے پروگرام لونز دینے شروع کیے. پروگرام لونز کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, پروجیکٹ آپ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں. We've had a loan for improving the quality of justice. Kai loan World Bank ke aa chuke for improving the quality of education. Now justice ko aap measure kar sakte hain ki improve hui ya nahi hui, na education ko kar sakte hain kyunki koi improvement hame nazar nahi aati hai. To mera khayal hai ki 1990s ke baad World Bank is just giving us budgetary support for the sake of propping up government's wasteful expenditure. اور کوئی پازیٹیو ان کا آن دا گراؤنڈ کوئی پازیٹیو رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا.
تو کس بنیاد پہ یہ منصوبے طے کیے جاتے ہیں ڈاکٹر اور کیونکہ عالمی اداروں کی فنڈنگ کے ذرائع کی وجہ سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان منصوبوں کے بننے اور اس کے لیے فنڈس ملنے میں جیو پالیٹکس بھی کردار ادا کرتی ہے.
یہ پروجیکٹس ہو تو ہم کریں نا, یہ تو جتنے آپ دیکھیں ان دا لاسٹ 20-25 ایئرز اسپیشلی مے بی ایون مور ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کی لسٹ آپ بنائیں تو اس میں ایک بھی ایسے پروجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز بنی ہے, کوئی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوا ہے یا کمیونیکیشن میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے. وی ڈونٹ فائنڈ اینی.
تو مجموعی طور پہ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان کی معیشت میں کتنا کردار ہے آپ کے خیال میں؟
میرا خیال ہے وہ دا لاسٹ 30 ایئرز اسپیشلی نگیٹو رہا ہے. صرف ڈیٹ کا برڈن بڑھ گیا, لون کا برڈن بڑھ گیا ہے اور ہم جیسے کنسلٹنٹس نے پیسے بنائے ہیں چونکہ ہمیں بھی ان پروجیکٹس میں کوئی نہ کوئی رول مل جاتا ہے. وی ہیو میڈ منی, مے بی سم گورنمنٹ سرونٹس ہیو میڈ منی بیکاز ان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے جس میں ان کی پرکس زیادہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم یہ فائدہ تو ہمیں ہوا ہے لیکن فار دا کنٹری ایز اے ہول ہمارا جو ڈیٹ برڈن ہے وہ بڑھتا چلا گیا ہے اور اب ہم اس صورت میں اس کرائسس موڈ میں ہے, اس میں ان مالیاتی اداروں کا بھی رول ہے. پرائمری رول تو ہمارا ہے چونکہ ہم نے وہ لون لیے ہیں. فار آر گورنمنٹس آلسو اٹ از ویری کنوینئنٹ. آپ دیکھیں جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے بجٹ ان بریف, اس میں جو ریونیو سورسز دیے ہوتے ہیں ٹیکس نان ٹیکس کیپیٹل ریسیٹس, اس میں آخری ہوتا ہے ایکسٹرنل فائنینسنگ. وائی از ایکسٹرنل فائنینسنگ دیئر ان دا بجٹ اینی وے؟
سو ڈیپینڈنسی جو ہے ڈیپینڈنسی پاکستان کی, ڈاکٹر بنگالی اسی پہ سوال ہمیشہ اٹھتے ہیں. میں لاسٹ پہ خاقان آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ ورلڈ بینک پاکستان کے جن منصوبوں میں شراکت داری کرتا ہے کیا ان منصوبوں کی کارکردگی باقی منصوبوں سے بہتر ہے اور آپ عالمی مالیاتی اداروں کا ورلڈ بینک کا کردار خاص طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو ٹرولی جو اپنی تھنکنگ ہے نا اس کو آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے. پروگرام فنڈ کے ہوئے ہیں کنسسٹنٹلی, ہم ملٹی لیٹرل سے انگیج رہتے ہیں, بٹ پہلے تو اپنی تھنکنگ واپس لیں. اس کے بعد یو نو جس سوچیں, آپ نے ٹارپ کیا ایف پی آر میں, آپ نے پاکستان ریزز ریونیو کیا, میرے خیال ہے وہ $400 million کا پروجیکٹ تھا اور آج بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر 9% پہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس ساری فنڈنگ سے آپ یہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان کو نہیں سالو کر پائے؟ سو تھنک تھرو دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ پروجیکٹ منی لیتے ہیں دیٹ از چیپ منی, دیٹ از لانگ ٹرم منی, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ایشو وتھ دیٹ. اس میں ہماری ٹرانسمیشن میں پیسے آئے ہیں, ڈسپیچ کے میکینزمس بنے ہیں, ڈسکوز میں پیسے آئے ہیں, ان کو ریویو تو کیا جا سکتا ہے. دے مے ناٹ دی موسٹ ایفیشنٹ بٹ دے آر پروبیبلی اے بٹ مور ایفیشنٹ دین دا پروجیکٹس وی ہیو ڈن. بٹ اصل سوچ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کون سے پروجیکٹس پٹ ٹوگیدر کرنے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو. لانگ ٹرم کنسیشنل فنڈنگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا,
فنڈنگ لینے میں آپ کے خیال میں حرج نہیں ہے, سستی فنڈنگ مل رہی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کیا جاتا ہے. خاقان بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر یاسر بنگالی ہمارے ساتھ فون پہ تھے, بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس حوالے سے ہم سے بات کی. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں اور دنیا سے اہم معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د نن نه وضعیت په دې پروګرام کې په قطر کې د طالبانو سفیر ویلي چې اسلامي امارات د خبرو لاله د اختلافات او د هواري غوښتونکو دی. نوموړي د طالبانو سره د امریکایي بندیانو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د څرګندونو په خبرګون کې ویلي فشار د حل لار نه ده او هغوی د ډیالوګ غوښتونکي دي. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ستاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو په سر کې اوریدل، په دې نیم ساعت کې به په دې وغږیږو چې په امریکا کې د نوي حکومت د کار د پیل سره د طالبانو او د امریکا د طالبانو د غرب د راتلونکو روابطو په اړه اټکلونه څه دي او دا روابط به کوم طرف ته ولاړ شي. ظاهرا د ټرمپ د حکومت څخه یوه اونۍ تیریږي، اما په دغه یوه اونۍ کې د افغانستان په ارتباط هم ولسمشر ټرمپ او هم د بهرنیو چارو وزارت څرګندونه درلوده. ټرمپ وویل چې که افغانستان ته مرستې لیګل غواړي نو طالبان باید هغه تجهیزات او مهمات بیرته امریکا ته ستنه کړي چې د 2001 کال څخه را پدې خو په افغانستان کې پاتې دي. روبیو د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې که دا ثابت شي چې طالبان د هغه څه په نسبت چې راپور ورکړ شوی ډیر امریکایان بندي ولري ځان سره، نو دغه په مشرانو به سخت بندیزونه ولګي. په دې بوغه کې چې ترابط کوم طرف ته ځي او په دې بحث کې به دوه ډیر قدرمن میلمانه د سی سی چارو شنونکي عثمان کامران او د کابل نیوز په خوانی مشر جیلانی دواک صاحب را سره وي. دواړو ته خراغلاس وایم، اما په سر کې بولار شو د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د بشری بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به په روان 2015 کال کې د پرخوردځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د اکسپرت ټولنیزه شبکه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې پرخوردځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونه و، خو دا شمیر به په 2015 کال کې 3.5 میلیونو ته لورشی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې دغه هیواد لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په غزه کې د منځګړیتوب د ګډو هڅو او د قطر په منځګړیتوب افغانستان کې طالبانو له بند څخه د دوه امریکایانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د قطر څخه دغه هیواد د ښه نیت د هڅو له امله چې په پایله کې په افغانستان کې نیول شوي دوه امریکایان خوشی شول مننه کړې ده. افغانستان کې د تیرو دوه اونیو په ترڅ کې د بهرنیو اسارو په وړاندې په ځنګړي ډول د ډالرو په وړاندې په چټک ډول د افغانۍ د ارزښت د کمیدو وروسته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا دفتر یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې دغه حکومت لخوا بهر ته د تګ راتګ پر مهال د ټاکل شوي اندازې پیسو څخه زیاتې پیسې انتقال نه کړي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اړوند د چار عمومي ریاست د اکسپرت ټولنیز شبکه پر یوه پیغام کې په یو حکم کې چې خپور شوی له سوداګرو، صرافانو او د قیمتي ډبرو له کاروباریانو او عامو خلکو غوښتي چې له افغانستان څخه بهر ته د حواله لري د سفر پر مهال باید چې د 15,000 امریکایي ډالرو او د ځمکنیو پولو لارو د 1500 امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې له ځان سره انتقال نه کړي او د ټاکل شوي اندازې څخه د زیاتو پیسو د لیک په صورت کې به سرغړونکي د بند له سزا سره مخ شي. درنو دوستانو، تاسو د ورځې مهم خبرونه واوریدل. خلک څنګه چې ما په پایل کې وویل، په دې به وغږیږو چې په دې راتلونکو څلورو کلونو کې چې په امریکا کې اوس نوی جمهور رئیس راغلی او کار یې پیل کړی، د طالبانو سره به د امریکا روابط څه ډول وي، د غرب سره به څه ډول وي او د دواړو طرفونو غوښتنې به د یو بل څخه څه وي. په دې بحث کې دوه قدرمن میلمانه ځواک صاحب او کامران صاحب راسره دي. اجازه راکړئ چې لومړۍ پوښتنه د ځواک صاحب څخه وکړم. ځواک صاحب، د ټرمپ د حکومت تقریبا د یوې اونۍ یعنی اته ورځې شاوخوا تېرې شوې دي چې رسمي خپل کار پیل کړی دی، اما موږ په دغه یوه اونۍ کې دوه ځله د افغانستان په ارتباط د جمهور رئیس ترامپ او د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو شاهدان وو. یو شمیر شنن کې دلته په امریکا کې وایي چې دغه څرګندونی توند وي. ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط د امریکایي چارواکو دغو څرګندونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا څه پیغام یې درلود دغو څرګندونو؟
مننه. دا خو قطعی ده چې د بایدن د وخت کومه پالیسی چې وه هغه به اوس ادامه نه لري، بلکې د افغانستان او د امریکا یا په بهتره توګه طالبانو او د امریکا په اړیکو کې به یو نوې صفحه پرانیستل کیږي. امریکا په ښکاره خو دا خبره کړې ده چې کوم مسلې چې موږ ورکړې دي طالبانو ته، د هغې حساب د راکې، پیسې حساب د راکې، یو د فشار یو سلې په توګه دغه بهانې مطرح کړي، دغه خبرې مطرح کړي دي
امریکا. فکر کوم ځواک صاحب اړیکه څه مشکل لري دغه پښتنه ځواک صاحب فکر کوم ستاسو په اړیکه کې څه مشکل ده؟ خیر تاسو به بیرته راشو. کامران صاحب، تاسو د امریکایي چارواکو دغه ورستۍ څرګندونې د افغانستان او د طالبانو په تړاو څه ډول ارزوي؟ آیا واقعا دغه څرګندونې توندې وي؟
که بهرنۍ پالیسی د افغانستان پر رابطه باندې تغییر شوې ده، لکه څنګه چې دواک صاحب هم اشاره وکړله، پخوانۍ پالیسی د پخوانۍ حکومت پالیسی نوره ختمه ده او د دغه څرګندونو نه د ولسمشر او همدې ترتیب باندې د بهرنۍ چارو د وزیر د څرګندونو نه داسې معلومیږي چې د افغانستان سره به د دوی تعامل د دې نه وروسته سخت وي. د ټولو نه مهمه په اوسنۍ حالات کې د افغانستان دپاره هغه مرستې دي چې د امریکې متحده ایالاتو په دوامداره شکل د تېرو دریو کلونو نه راپېخوا د افغانستان سره کولې، دا د تشویش وړ خبره ده. تاسو جریان کې چې امریکا اوس هم د هغو هیوادونو د لیست په سر کې و چې د افغانستان سره زیات مرستې کولې، نو دا په دغسې یو بحراني حالت کې چې د افغانستان اقتصاد خورا ځپل شوی دی، ستونزې زیاتې دي او د بل خوانه بشري ناورین چې دی په مختلفو برخو کې موږ تاسو شاهدان یو، په دې برخو کې د امریکې د متحده ایالاتو د پالیسۍ تغییر او د طالبانو د حکومت دریز د تعامل په رابطه باندې او بالخصوص د بشر د حقونو په رابطه باندې دا خورا د اندېښنې وړ دی، او فکر کوم که چیرته د دوی پالیسي او سیاست په همدې شکل باندې دوام ولري، زه فکر کوم چې دا ستونزې به نورې هم زیاتې شي. او زما په نظر باندې د امریکې د متحده ایالاتو پالیسي قاطعانه ده او دا د افغانستان د خلکو دپاره او د اوسني حاکمیت دپاره یو جدي اندېښنه کېدلی شي.
تشکر. فکر کوم ځواک صاحب هم بیرته راسره ده. ښه ځواک صاحب، اوس خو په دې تیرو دریو کلونو کې موږ په افغانستان کې ولیدل چې طالبانو په ښځو محدودیتونه وضع کړي دي او د دنیا او د خپل اکثریت افغانانو د غوښتنو او خبرداریو سره سره په خپلو پالیسۍ کې خصوصا د بشري حقونو په بحث کې یا د ښځو د تعلیم په بحث کې تغییرات نه دي راوستلي. که دوی ستاسو په نظر خپلو دغو سیاستونو ته ادامه ورکړي، فکر کوئ چې دغه سیاستونه به د امریکا دغه نوې ادارې ته د ترامپ مشرۍ د منلو وړ وي؟ څه آیا فکر کوئ چې امریکا به علاقمنده وي چې په دې بحثونو کې د طالبانو سره بحث وکړي یا په دې مسایلو کې مداخله وکړي؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بشري حقونو موضوع، په افغانستان کې د ښځو د حقوقو موضوع، آزادګانې، د افغانستان د خلکو اساسي حقوق، دا د امریکا ولیت نه ده په افغانستان کې. هغه څه چې امریکا غواړي او دغه نوی حکومت غواړي، ما مخکې غوښتل تاسو ته ویم، کله چې ټرمپ انتخابات وګټل کېدی و زلمی خلیلزاد دا خبره وکړله چې اوس نو بهترین وخت دی چې د دوحې توافقات په سمه توګه تطبیق شي، او په دغه توافقاتو کې هغه څه چې امریکا یې غواړي چې په سمه توګه تطبیق شي هغه د امریکا او د طالبانو استخباراتي همکاري دي چې دوی ورته تروریزم سره د مبارزې اشتراک وي. یعنی امریکا او افغانستان به په ګډه د تروریزم په وړاندې مبارزه کوي. امریکا غواړي په افغانستان کې د استخباراتي عملیاتو توانایي ولري او طالبان ورته دغه امکانات ورکړي، دغه شرایط ومنی چې په افغانستان کې امریکا وکولی شي هر کله کې د ضرورت احساس کی او یا خطر احساس کی د دغه توانای ولري چې دغه په مقابل کې عملیات وکړي. نو یعنی په یو رقم امریکا استخباراتي حضور غواړي. دغه حضور او دغه بحث وس زیات مهم شوی ځکه مده چې دا امریکا رقیبان یعنی تاسو ګوري طالبانو د چین اړیکې ډېرې ښې شوې دي، ډېر زیات تبن چین به هم نفوذ پیدا کړی وي او چین به هم استخباراتي نفوذ پیدا کړی وي. نو دا څه دي چې امریکا ته شاید د اندېښنې وړ دي،
اما ځواک
امریکا خپله غواړي چې دلته دغه نفوذ ولري او د امریکا د رقیبانو د نفوذ مخه ونیسي او دا غزدي چې دی غوړی په طالبانو باندې
دوه څه بالکل دا خو باغلوی موریدی، اما د دوه په قرارداد کې خود یو هم شمول حکومت د پاره د بین الافغاني مذاکرات او مسله هم یاد شوی و. فکر کوي چې هغه بحث به هم امریکا لا قمندوي چې په افغانستان کې د هم شمول حکومت د جوړیدو لپاره راغلی و بحث به شوی.
اخه مسلې سره بالکل زکه چې د فشار د وسیلې په توګه به دوم دې خبرونه کاری، یعنی په کار خو دا ورته نشو ویل چې زه استخباراتي نفوذ غواړم، زه غواړم چې هلته استخباراتي حضور ولرم. دا خو هغه شی دی چې مخامخ نه مطرح کیږي. نو هغه څه چې مطرح کیږي د افغانستان د خلکو حقوق دی، دیموکراسي ده، د نورو احزاب او فیصله ټول شمول حکومت دی کنه امریکا ته که دغه ارزښتونه اهمیت درلودلې نو ولې امریکا په داسې حال کې چې بین الافغاني توافق نه و رامنځته شوی طالبانو سره د دوحې توافق امضا کړ. د دوحې توافق په امضا کولو باندې امریکا د زمینه مساعده کړله چې طالبان د نور افغان اړخونو سره د توافق نه په اصطلاح بې نیازه شي او فکر کوم چې نور افغانستان دغه لاسه راځي چې بلاخره هم دغسې وشول. نو دا مسایل د یو وسیلې په توګه امریکا ته اهمیت لري، لیکن د هدف په توګه نه. امریکا به بالکل دا مسایل مطرح کوي، همدې عنوان به فشار واده دی، لیکن هدف چې دی هغه په افغانستان کې د استخباراتي حضور دی او پیپو وخایو کې د امریکا نقش او رول دی چې هغه ترتیب باندې وکولی شي امریکا په دغه منطقه کې سیمه کې کمی سیالۍ چې د سیمې د هیوادونو سره لري خپلې ګټې وساتي او خپل اهداف.
تشکر.
نو په دې خاطر دغه فشارونه زه فکر کوم یو نوې مرحلې ته داخليږي او طالبانو ته زه فکر کوم ډېر جدي مشکلات او ستوند کې
دي شخل. تشکر ځواک صاحب. کانفرنس صاحب اوس داسې ویل کېږي چې د طالبانو لپاره فرصت هم شاید ډېر کلونه نه وي د اړیکو د ښه کېدو لپاره کدوې غرب ته غوږ ونیسي، خصوصا په څو مشخص مواردو کې چې ځواک صاحب هم اشاره وکړه. د امریکایي چارواکو تر څرګندونو وروسته هم په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین ویلي دي چې د فشار لار ګټ نه کوي، دوی تعامل غواړي. او تازه د طالبانو رهبر هیبت الله هم په فکر کوم په غونډه کې ویلي دي چې دوی د شرق او غرب پروا نه لري او څوک توان نشي رسولی، دوی هر څه په زور نیولی دي په افغانستان کې او خارجیان په خپل خوښه د افغانستان څخه نه دي وتلي. اما موږ د طالب چارواکو څخه په بیلابیلو مجالسو کې اوریدلی دي چې دوی حتی د امریکا په شمول د غربي هیوادونو سره د اړیکو ښه کېدل او رغبل غواړي. فکر کوي چې طالبان هم اصلا په ځکه چې غواړي چې د غرب سره روابط جوړ کړي، څومره دوی په دې پوهیږي چې د غرب سره خراب روابط د دوی په نقص توانیږي تمامیږي؟
دا خو لا شک پراته اوس په طالبان هغه وخت کې اوس دوی حکومت دي، نو کله چې دوی حکومت وي د حکومت بیا تقاضاوي یا حکومت ولې تقاضاوي خو بیا لوړي دي. دا خو سیده یو احساساتي خبره شاید وستی چې دوی وایي چې موږ شرق او غرب ته ضرورت نه لرو، ولې عملا موږ تاسو ګورو چې لکه مخکې ما اشاره وکړله چې د امریکایي متحده ایالات دوی هیوادونه د جملو نه دي چې تر ټولو زیاته مرسته په دې تیرو درېو کلونو کې د افغانستان سره کړې ده. د افغانستان دغه نسبي حالت چې د افغانۍ د ثبات مسله ده، که د بشري برخو کې د مرستو مسله ده، دا ټول د دې کې د امریکایي متحده ایالاتو نقش وو. نو د ما فکر دا دی چې په دوی کې هم د مشرتابه له کچې نه رالاندې لوړپوړي چارواکي تاسو اظهارات او خبرې هم مجریان که اوریدلیم دی چې دوی هم د دې طرفدار دی او دا شای غواړي چې د حکومت د دوام لپاره د حاکمیت د دوام لپاره دا ډېر زیات ضرور دی چې دوی له نړیوالو سره تعامل وکړي بالخصوص د امریکې له متحده ایالاتو سره. نو زه فکر کوم چې اکثریت چارواکي د اوسنی حاکمیت په دې فکر دی چې دغه تعامل باید رامنځته شي، ولې تعامل کله چې رامنځته کیږي دا خو سیاست دی، دا خو د راکړې ورکړې یو سلسله دلته ضرورت دی ورته چې کله دوی مرستې غواړي یا تعامل د امریکې د متحده ایالاتو سره یا د نورې نغربي نړۍ شرقي نړۍ سره تعامل غواړي، دا تعامل د څه شي په بدل کې وي. نو زه فکر کوم چې د دې ضرورت دی چې د امریکې د متحده ایالاتو سره طالبان خپل اړیکې نورماله کړي، سیاستونو کې تغییر راولي، د بشر د حقوقو مسایلو ته پاملرنه وشي او یو تغییر د دوی په دې عمل کارت کې ضرورت دی چې باید رامنځته شي. مخکې خو سیاست دا و چې د مرستې د قید و شرط وي، گرچې په ظاهره باندې د امریکې متحده ایالاتو دا غوښتنې کولې په بشري برخو کې د بشر د حقوقو مسله یو ټول شموله حکومت مسالې مطرح کېدلې، ولی دومره په جدیت باندې نه مطرح کېدلې. زه فکر کوم اوسنۍ ادارې پالیسی به هم دا وي، زم د دې سره موافق یم د دواب صاحب د خبرو سره چې استخباراتي حضور امریکې ته ضرور دی، غواړي دا استخباراتي حضور، اما دا استخباراتي حضور به زه فکر کوم طالبان هم د یو څه په بدل کې اوس دوی د جګړې نه راوتلي دي، اوس سیاست دی. نو زه فکر کوم چې ضرور دا ده چې په دې باندې دوی فکر وکړي چې دوی سیاست څنګه کوي، څنګه سیاست ته مخه کوي. نو صحیح ده جګړه په افغانستان کې ختمه شوې ده، جنگ نشته دی په افغانستان کې، دوی په اصطلاح اشغال نشته، اما دا سیاست چې اوس روان دی سیاسي شکل باندې د افغانستان منافع دوی څنګه تامینوي، په افغانستان کې د خلکو دغه بحران چې افغانستان پکې واقع دی د بحران ته څنګه حل لارې چارې را پیدا کوي. نو زه فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې توجه ورته پکار ده، او د امریکې متحده ایالات زه فکر نه کوم چې دې نه ورسته دا مرستې او دا حکومتونه لکه چې په تېره اداره کې کېدل دا په هغه شکل باندې دوام پیدا.
تشکر کامران صاحب، مننه. فقط یو لنډ وضاحت ورکوم چې دا د امریکا پراختیایي مرستې په ټوله نړۍ او همدارنګه د استثنا د مصر او اسرائیلو پرته په ټولو ځایونو اوس موقتا ځنډیدلې دي، او په امریکا کې هم د ځینو پراختیایي پروژو هغه تمویل ځنډیدلې دی. خو دا به وروسته واضح کیږي چې تنګلارې د هر هېواد او د هرې سیمې لپاره څه دي. همکاران وایي لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بیرته راګرځو.
انګریزي دا غره لپاره، انګریزي دا غره لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي.
هاي، هاو ار یو؟
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو، د خبرونه ستاسو لپاره ده.
ترنو دوستانو بیا هم خیر اغلاس ځواک صاحب، دلته په امریکا کې یو شمیر شنن کې په دې باور دي تر اوسه که څه هم د امریکا نوی حکومت د افغانستان په ارتباط خپل پالیسی نه دی اعلان کړي، اما توقعات دا دي چې دا پالیسی به په راتلونکو ورځو او اونیو کې ممکن اعلان شي. اما یو شمیر شنن کې په دې باور دي چې که په افغانستان کې د روسیې او چین روابط زیات شي، کلتیا زیات شي، ممکن امریکا هم خپل تعامل د طالبانو سره زیات کړي. پوښتنه دا ده چې څومره د افغانستان اوس د شرق او د غرب د روسیې، چین او د امریکا ترمنځ په دې تقابل کې واقع شوی دی؟ آیا ستاسو په نظر طالبان به وکړي چې دا دواړه طرف سره روابط وساتي، دواړه طرف خوشاله کړي، که دا به دوی ته مشکل رامنځته کړي؟
لبه دمرغه طالبان نه دغه استقلالیت لري او نه دغه فهم او ادراک لري د نړیوال سیاست نه چې وکول شي د شرق او غرب ترمنځ یو توازن وساتي په اړیکو کې، او هم په داسې حال کې چې دواړه خواوې په شدید رقابت دلته اخته دي، دواړه خواوې ډېره زیاته توجه. نو دا توقع د طالبانو در رهبرۍ نه دی چې سره کوم بوج او جامد فکر لري، او د چ سرقم تړلې دي نور پراجوتا پاکستان سره د اړیکې چي دي او نور استخباراتي مراکز سره. نو زه فکر وکوم چې دغه وسنی رهبری چې دا وکول شي دغه توازن وساتي او افغانستان د دغه سیالیو د هغه مزیت نه محفوظ وساتي، یعنی افغانستان مرکز د دغه سیالیو نه شي او دوی وتوانیږي چې د همکاریو په مرکز باندې واړی. دغه توقع زه د طالبانو د اوسنۍ رهبرۍ نه لرم. متاسفانه په خپل داخل کې تاسو وګورئ د طالبانو د مختلف اړخونو ترمنځ ډېر شدید اختلافات وجود لري. دغه اختلافات اوس بیخي سطح ته راغلي دي، اوس پټ نه دي. تاسو ستانکزي په اړه خبرې کې یا تا نور طالب مشرانو او د ملا حبیب الله محور چې دی د دې ترمنځ د اختلافاتو خبرې کېږي، دا داسې یو مرحلې ته رسېدلي دي چې بومبید یو بنبست رسېدلي دي. نو داسې مرحله کې کاره خبره ده چې نور زی داخلي هیوادونه د یوې خوا د امریکا ده د بلې خوا نه روسیا او چین، دا بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی. حتما هغوی په دغه وضعیت کې سهم لري، د یو خوا ملاتړ د بل خوا ملاتړ. هر څوک کوشش کوي چې د افغانستان کې چې راتلونکی کم شکل کم بڼه نیسي په هغه کې خپلې منافع وساتي. نو افغانستان یو ډېر کړکېچن حالت کې دی اوس، دغه داخلي اختلافات چې
تشکر زوک صاحب
ملاتړ لري. نو دا داسې یو حالت ته رسېدلی دي چې که طالبانو رهبري د هوښیارتیا نه کار واخلي نو دوی باید یو بین الافغاني توافق خواته لاړ شي، یو دغسې حالت خواته لاړ شي چې د دغه بنبست نه ځان وساتي. که د دغه بنبست دوی په سوله ییز او سیاسي لارو باندې حل نه کړي دې نه ونه وځي،
زه اندېښنه
لرم چې دا به د جګړې او د کړکېچ خواته
لاړ شي.
دغه وضعیت د ادامې وړ نه دی، نه په خپله داخل د افغانستان کې مختلف اړخونو ته دغه تر نامعلوم مدت پورې د زغم وړ دی او نه نړیوالو څوک په افغانستان کې پیسله منافع لري یا علاقه لري او دلته دخیل دي، نه هغې ته د منلو وړ دی چې دا تر
تشکر ځواک صاحب
پورې دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. نو طبعا که انسان نه اداره کېږي افغانستان کېدای شي د یو بل کړکېچ پاته لاړ شي.
طالبان پخپلو کې هم جنجالونه لري او دا درایت او توانایی هم نه لري چې د شرق او د غرب ترمنځ په دې جنجال کې ځان وژغوري او وزید چې توان به افغانانو ترسیږي. څنګه ستاسو په نظر طالبان کولای شي چې د دغه وضعیت چې مشکلات هم خورا زیات دي ځان وژغوري؟ څه باید وکړي ستاسو په نظر؟
اما مشکل دلته دا دی چې دا قدرت او واک چې ډیر زیات متمرکز دی. زه فکر کوم چې د دې توانایی شته ده تعامل چې دی په یو شتم قرن کې او افغانستان د اوسنی حاکمان چې دی دام په دې تیرو شلو کلونو کې په زده کړه د تاریخ نه حتما کړی ده. دا ډیره ساده خبره ده په حکومت ولای کې چې دوی تعامل څنګه باید را پیل کړي. د افغانستان په دې اوسنی مخته کې دغه حساسیتونه چې موجود دي او دغه سیالۍ چې موجود دي په دې کې څنګه ځان وساتي؟ زه فکر کوم دوی کولی شي ولې د دې په رابطه باندې د مشرتابه چې قدرت ډېر زیات هلته متمرکز دی سیاسي اراده شتون نه لري. نو په ټیټه کچه زه فکر کوم که چېرته واخ د مشرتابه د پانه ورکړل شي او سیاسي اراده په مشرتابه کې رامنځته شي د نړۍ سره تعامل ډېر ساده خبره ده. دغه کوم څه چې د نړۍ د تعامل دپاره رامخته کړي دي دا داسې نه دي چې دوی یا په عقیدوي لحاظ باندې یا په نورو ملفظاتو په اساس باندې جوړ نه شي راتللی ورسره. د بشر د حقونو مسله ده چې دا د افغانستان یو ارزښت دی، دا په افغانستان کې د معتقداتو سره هم ارتباط لري، د تعلیم مسله ده، د کار مسله ده، د افغانستان د خلکو البته د نخبه قشر مشارکت مسله ده، د افغانستان سیاسي سرنوشت کې دا غصه دي چې فکر نه کوم چې دا د معتقدات سره په ټکر کې وي. او دغه دوه مرادې چارواکي هم چې انتقاد لري او د دوی دیلې او گزارې هم چې کیږي پام دې خاطر باندې کی چې درې کلونه تیر شول په دې درې کلونه کې په دې برخه کې یو مثبت ګام پورته نه شو نو چې په دې برخه کې مثبت ګام نه پورته کیږي دا د افغانستان سیاسي سرنوشت د افغانستان ټولنیز حالت او د افغانستان اقتصادي مسائل دا ټول له ګواښ سره مخامخ دي افغانستان نور هم په کړاو کې دخیل کیږي د افغانستان خلک او ملت نور هم تر فشار لاندې راځي ناراضیاتی زیاتیږي زه فکر کوم چې دا ضرور دا ده چې د ټیټې رابې چارواکي په خپل څوک چې د افغانستان راتلونکي په رابطه باندې فکر کوي باید په یو وحدت فکر رامنځته کړي او مشرتابه بالاخره د اوسني حاکمیت دې ته اړ کړي چې دا کوم سیاست او دا کومه پالیسي چې د افغانستان د رهبرۍ لپاره مخکې کړې ده دا نتیجه نه ورکوي په یوشتم قرن کې د افغانستان موجوده حالت او د افغانستان اوسنی شرایط تقاضا ده چې د نړۍ سره تعاملات شروع شي د افغانستان د خلکو نه اقتصادي فشار کم شي او بل اخر افغانستان خلک له دې انزوانه نور را خلاص شي تاسو ګورئ چې د ورځې پریدو سره د انزوا زیاتیږي او زه فکر کوم خپل د حکومت د دوه مرده چارواکي هم په دې باندې پوهیږي چې دا اقتصادي انزوا د سیاسي انزوا ورځ تر بل زیاتیږي د امریکا د متحده ایالاتو د کومکونو صرف د اجرایی فرمان چې امضا شوی دی د کومکونو په قطع کولو باندې تاسو پیږی چې دا په داخل د افغانستان کې په سیاسي او په اقتصادي حالت باندې څومره منفي تاثیر کړی د افغانانو په ارزښت څومره تاثیر کړی دی د توکو په نرخونو باندې څومره تاثیر کړی دی افغانستان د خلکو سره څومره اندېښنې تشویشونه پیدا شوی دی زه فکر کوم چې وخت دی دی چې مشرتابه په یو پراخ دید باندې دوی اوس د ویډل رهبری نه کوي دوی د افغانستان د 30 میلیونه نفوس رهبری کوي د افغانستان د 30 میلیونه نفوس تقاضا وغوښتنه ده چې دوی ارزښتونه په درناوی وشي په نظر کې ونیول شي د تعلیم او د تحصیل دروازې د افغانستان د ملت بچیانو پر مخ باندې خلاص شي ښځو ته او د بشر حقوق مربوطه حقونه هغه باید په نظر کې ونیول شي نخبه کادرونه د افغانستان په حاکمیت کې باید تحمل لري مشروعیت لپاره په داخلي سطح باندې زمینه باید برابر شي
تشکر
ما مخکې اندیښنه وکړه چې افغانستان د جنگ نه راوتلی دی اما سیاست څنګه دوی مخکې
کوي
یا په سیاست کې څنګه مخکې
کامران صاحب ډیره زیاته مننه د ځواک صاحب له تاسې او کامران صاحب له تاسې دواړو ډیره زیاته مننه کوم د پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي له حضور څخه په پروګرام کې مننه کوم د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ بحث هم دلته پای ته رسیږي امر راتلونکي خبرونه ساسي غږ د زموږ همکاران به په څو شیبو کې دلته په استودیو کې وي تر بیا د الله په
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریبزیم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ
ترجمة